یو ورځ دمخه د پولیسو لخوا د مظاهره چانو د خورولو هڅو په ترڅ کې د خلکو د جوبلیدو راپورونه هم ورکړل او لسګونه کسان نیول سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د مظاهره چانو پر وړاندې د زور زیاتی کارول غندلې دي. د میانمار پاوز د فبروري پر لومړۍ نیټه د دې هیواد د مشر آن سان سو چی پر رژیم کودتا وکړه، ملکي حکومت یې لغوه او سان سو چی یې ونیوله. او د متحده عربي اماراتو عمل فضایی بیړی د تاریخ بخشی د مریخ مدار تنانوتله. د عملیا هیلی په نوم د متحده عربی اماراتو دغه فضایی بیړی سه شنبه له اوو میاشتو او څلور سوه څلور نوي میلیون کیلومتره مزل وروسته د مریخ مدار ته داخل سوه. د عمل ماموریت دا دی چې د مریخ د اتموسفیر د څلورو فصلونو نقشه واخلي. د عربي متحده اماراتو چارواکو ویلي چې د دوی فضایی بیړی د علمي او ټکنالوژیکي وړتیاو د لوړولو په هدف استول سوی ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو د آزادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د مایکروفون ساسو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کلای کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د بنسټیزو تاسیساتو پر پروژو خبرې کوو. که په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې د څو لویو بنسټیزو تاسیساتو پروژې هم چې په دې وروستیو کې بشپړې شوې یا د بشپړېدو په حال کې دي، یا هم د سروې چارې بشپړې شوې دي پیل شوې دي، هم د اهمیت وړ دي. دا موضوع مو د دې لپاره غوره کړی چې ستاسو پام له ناامنیو او شخړو څخه بلې خواته د بیا رغونې او هغه هم لویو ټولګټو پروژو ته چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ستاسو پر ژوند او راتلونکي نسل اغېز کوي واړو. د دغو ملي پروژو وروسته په لوګر کې دی نړیوال هوایی ډګر جوړېدل دي چې د توپوګرافي چارې ویل کېږي نوې بشپړې شوې دي. دغه هوایی ډګر چې د کابل لپاره مرستندوی هوایی ډګر بلل کېږي د کابل د موسهي ولسوالۍ په خوا کې د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ په دولت کلا سیمه کې جوړېږي. ویل کېږي په دغه هوایی ډګر به دوه میلیارد ډالر لګښت راځي. دغه راز په کابل کې د شاتوت د بند جوړولو قرارداد هم پرون د افغانستان او هند ترمنځ لاسلیک شو. بله پروژه تېره اونۍ د 503 کیلومترو په اوږدوالي د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د ریل ګاډي پروژه وه چې د ګډې سروې لپاره یو تفاهم لیک د درې وړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ لاسلیک شو. د ریل ګاډي دغه پټلۍ مزار شریف له کابل او کابل له پېښور سره نښلوي. د ریل ګاډي په دغه پټلۍ به دواړه مسافر وړونکي او بار وړونکي ګاډي تیریږي. دغه پټلۍ په وچه کې ایسار، افغانستان او ازبکستان دواړه له سمندر سره نښلوي او پر دې سروې د هیله شته چې هغه به په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو او د نویو کاري فرصتونو له ایجادولو سره هم مرسته وکړي. دغه راز په وروستیو کې ځینې نورې پروژې هم بشپړې شوې یا د بشپړېدو په حال کې دي. په نیمروز کې د کمال خان بند، دغه راز په کابل کې د شاه عروس بند، د بدخشان په فیض آباد کې بل بند او ځینې نورې کوچنۍ او وړې پروژې. پر دغو او مخکنیو هغو ستاسو نظرونه اخلو. دغه بنسټیزې پروژې څومره د ځان او راتلونکو نسلونو لپاره مهمې ګڼئ؟ په تېره بیا د ریل ګاډي پټلۍ یا د هوایي ډګرونو چې ډېر مهمې دي. د ریل ګاډي بیا په تېره بیا له دې پلوه چې افغانستان په نړۍ کې د ګوتې په شمار هیوادونو څخه دی چې له دغه حیاتي بنسټیزې پروژې څخه بې برخې دی. څومره خوشبین یاست چې هغه به ستاسو پر ژوند مثبت اغېز وکړي او څه فکر کوئ دا ډول سترې پروژې به یوه ورځ افغانستان په خپل ځان بسیا او له ګاونډیانو سره سیال کړي؟ داسې یو هیواد چې د بهرنیو پر مرستو نور متکي نه وي او وګړي په امن او سوکالۍ کې ژوند وکړي. لکه څنګه چې په پیل کې وویل دا خبرونه زه نوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د ټلیفون شمیرې اعلانوم. په داخلي شمیرو کولی شئ چې راسره تماس ونیسئ 0 8 2 2 5 5. بله شمیره ده 0 9 9 2 3 5 4. که مو غوښتي وي په بین المللي شمیرې هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ 0 0 4 2 2 1 1 4 6 1. دغه راز د سکایپ له لارې هم کولی شئ چې له موږ سره اړیکه ټینګه کړئ. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، ستاسو خپل خبرونه. وړاندې په خبرونه کې مو د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې عمومي رئیس ته بلنه ورکړې. دغه راز هڅه کوو چې د افغانستان د ریل ګاډي د پټلۍ د ادارې یو چارواکی هم راوبولو. البته د خبرونې په اوږدو کې ستاسو نظرونه پر همدې موضوع راخلو. څومره دغه سترې ملي پروژو ته خوشبین یاست؟ بلې اوریدونکو دی زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو په لاین کې دی. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکم زموږ ټلیفون کړی؟
نور احمد فیضان له میدان خرمه ټلیفون کړی.
ښه، تاسو اطمن مقدمه واورېده، څه نظر ورکوئ مهرباني؟
بس خبره خو داسې ده چې دغه میدان خر کې نه برق سیستم شته، نه کوم بند شته، هېڅ توجه مو ولایت ته نه کېږي راولې.
بله، دا خو بل ستونزه ده. په هر صورت مونږ د ټولګټو پروژو باندې هغو پروژو باندې خبرې کوو چې بشپړې شوې. کور ودان مننه. بله، یو بل اوریدونکی هم دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون تاسو خبرونه. مهرباني.
بله جنابي نوري صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
افغانستان ولایتنا قاری محمد مدني خبرې کوم، مرکز فارون.
بلې قاری صاحب، خبرونه ته خره غلاست. موضوع ماتمن و اوریده، غوړی څه نظر ورکړي په دې اړه؟
بلې جنابي نور صاحب، اول خو تاسو نه ډیر زیات مننه کوم چې په دغه سي بهراني شرایطو کې تاسو د افغانستان د خلکو د نسبي سکون لپاره تاسو یو خمه ځان انتخاب کړی دا، او په زمینه کې واقعا چې دغه ټولګتي پروژي چیزي دا د انسانانو یو بنیادی ضرورت دی. ځکه یو مقوله ده، وایي دنیا بل وسایل لا بل فضایل. دا دنیا چې ترقی کوي دا په وسایلو باندې، په آبادیو باندې. نو دا د هر انسان لپاره بنیادی اړتیا ده. دغه ټولګټو پروژو پر وړاندې مخالفتونه زیاتول یا خنډونه زیاتول دا یو غیر منطقي، یو غیر شرعي، یعنی د هر قسم د اصول نه خلاف یو کار دی چې دا د هیڅ انسان اسلام ضمیر نه مني. نو زما یو خو سپارښتنه دا ده چې د هر ادارې د افغانستان کې هغوی د مختلفو دلایلو په اساس باندې جنګیږي، یا خپل ځان مشروع یا غیر مشروع ګڼي. مطلب هغوی دغه عامه پروژه چې د خلکو په دې ګټه دي، هم د وسلوالو په دې ګټه دي، هم د حکومت یعنی په عموم کې د حیواناتو هم ګټه ده. نو هغه پروژو پر وړاندې باید مخالفتونه ایجاد نه کړي، او دوم قدم کې چې دغه یوازې نن دغه ټولګټو پروژو په جوړولو باندې خبرې کولې دي، پر وړاندې چې کوم خندونه دي، هغه ستونزې دي، منځونه دي، د هغوی په حل لپاره هم باید بحث وشي. نو په دې کې هم حکومت مسؤلیت لري چې د ولسونو تدخص سهولت فضا برابرولو لپاره او د خلکو د آرامۍ لپاره باید هغوی دا پیشرفته کارونه وکړي، او په ځمن کې په دې کې د ولسونو رول ډېر زیات مهم دی.
بلې قاری صاحب،
د خپل سر په بیه باندې هم.
بلې، تاسو د ولسونو یادونه وکړه.
زما خلاصه
مهرباني.
بلې
زما د
جنور کې تاسو خپل خبرو.
بلې، کومه مشخصه پوښتنه لري؟ د لوګر کې د یو نړیوال هوایي ډګر سروې یا توپوګرافي بشپړه شوې ده. لوګر کې دغه هوایي ډګر لدی په لوهم ډیر مهم دی چې لوګر کابل ته نږدې دی. پر کابل هوایي ډګر د تخوا جوړ شوی دی، او هغه موقعیت چې لري ویل کیږي چې مناسب نه دی چې هغه ته پراختیا ورکړل شي. کومه مشخصه پوښتنه کلري د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده مو هم میلمه دی، را سره وصل شوی دی، که مشخصه پوښتنه ترې لري مهرباني.
بلې، بس زمونږ پوښتنه بس په دې باندې راڅرخي چې دغه هوایي دغه اډه چې جوړیږي واقعا چې دا د نه تنها لوګر د ولسونو لپاره بلکې د ټول افغانستان د ولسونو لپاره یو ښه مثبت زیری ده، او د افغانستان په هره برخه کې چې یو د ترقي کارونه کېږي هغه د ټولو لپاره خوشحالۍ وړ ده. نو زما پوښتنه همدا ده چې باید چې دیو چې دغه په دې بخش کې مسؤول دی درې سر نه چې باید په معیار یعنی داسې یو ښه احساس سره باید دغه هوایي چلند دغه کار جوړ شي چې په اندې کې خلکو لپاره مطلب دغه مثبت تمام شي، او
معیاري
ډول باندې دا جوړ شي. داسې دغه زما یو نظر ده.
بل کور ودان پر معیارونو یا اوسنیو معیارونو برابر یا معاصر معیارونو برابر کور ودان بل قدر من اوریدونکو د څو شی بوله پر تاسو ټلیفون نه مکوي د افغانستان د ملک هوایي چلند اداري عمومي رئیس محمد قاسم او فایز زیادر سره وصل دی لدن به واورو خبري واوري ک مو پختنې درلودي ورسته به بیا تاسو ته واردر کو تاسو به خپلې پوښتنې مطرح کړئ فقط یوه هیله کوم چې تکراری پوښتنې مه کوئ که خپرونه اورئ له پایله تر آخره نو هغه پوښتنې وکړئ چې نورو نه وي کړې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم او فایز زاده خپرونه ته ښه راغلاست کور ودان چې زموږ بلنه مو منله
مننه تاسو او تاسو همکاران ته او ټولو محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه تاسو په خدمت کې یم
و فایزه د سب ک پایل همدغه هوایی دګر کو نړیوال هوایی دګر چې په لوګر کې جوړیږي کپ دی اړه معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ مهرباني
لکه څنګه چې تاسو او محترم اوریدونکو په موضوع کې خبر یاست د کابل نوې نړیوال هوایی اړه پلان دا چې په لوګر کې دا جوړ شي د دې لپاره موږ په 2019 کال کې خپل سروي او فیزیبلټی سټډي شروع کړه چې اوس یې بشپړ شوې ده او ځینې هغه معلومات چې په کار وو څو ورځې مخکې موږ بیا تخنیکی هیئت ولېګل چې والي صاحب نه هم مننه کوم چې زموږ هیئت سره همکاري وکړه او زمينه برابر کړه چې بیا هلته لاړ شي او هغه مشکلات چې په ډیټا کې موجود وو هغه حل شي خو اصلي دلیل دا ده چې ممکن چې دا پوښتنه شي ولی موږ غواړو په لوګر کې د افغانستان تر ټولو لوی هوایی اډه نړیوال هوایی اډه جوړ کړو د کابل هوایی دګر او د دې ټرمینل چې اوس موږ استفاده کوو د کابل نړیوال د مسافرینو نړیوال واخې ټرمینل په 2009 کال کې د 380,000 مسافر لپاره جوړ شوی وو همدې ټرمینل نو اوس موږ 2.6 میلیون مسافر په هر کال کې پروسس کوو د دې معنی چې د دې ظرفیت نشته چې موږ د افغانستان د هوایي چلند مارکیټ کې د هر ورځ هغه تقاضا هر ورځ زیاته کیږي او د تقاضا ته اوسنی تاسیسات چې موږ په کابل نړیوال هوایي دګر کې لرو د ای جواب نه ورکوي د دې لپاره هغه مخکې د لوګر نړیوال هوایي دګر د داوود خان مرحوم داوود خان په وخت کې دا پلان شوی وو چې انداسې پات شو د سلور لسیز جګړې د کابل اوسې د رئیس جمهور د هدایت سره مستقیم هدایت سره سم مونږ خپل سروي توپوګرافي او د جیو ټیکنیک ټول نور مطالعات چې اډون مطالعات چې په دې کې ضرورت وو ټیکنیټال ایتالوي کمپنی سره قرارداد وکړه چې هغه خپل کار شروع کړي او سیدا بشپړ شوې د زمنګ برنامه ده چې دا نوی هوایی دګر نه د وسنی کابل هوایی دګر مرستندوی میدان بلکې د دې قرضای د افغانستان نوی د کابل نوی هغه هوایی دګر ده چې حالته جوړیږي او د دې ټرمینل د 10 میلیون مسافر په هر کال ظرفیت لري چې پروسس وکړي او شل زره دریب زمکه باندې دا جوړیږي او د ټول نړیوال معیارونو سره سم به مارشي چې د افغانستان اوسنی او راتلونکي ضرورت ته کولی شي جواب ورکړي ځکه چې 2009 کال څخه چې هغه وخت فوریکاست مو 380,000 نړیوال مسافر ووسی په 2.6 میلیون تر رسیدلې ده او اوس زموږ ټول مسافرین چې کابل هوایي دګر څخه استفاده کوي بهرنی او داخلي الوتنې اوس سلور اشاریه شپږ میلیون مسافر ده او نړیوال پیشبینی یا وړاندوینه دا ده چې په راتلونکي 10 کال کې دا دوه چنده کیږي یعنی موږ نږدې 10 میلیون مسافر باید ولرو راتلون کې لاسکاله کې د دې لپاره موږ ځان باید چمتو کوو خپل برنامه ولرو کابل اوسنی هوایي دګر د پرختیا لپاره مساعده نه ده، خارته نږدې ده او د توسعه زمینه برابر نه ده. د دې لپاره موږ غواړو چې نوې نړیوال هوایي ډګر په لوګر کې جوړ شي.
بله،
د دې لګښت $2 میلیارډ هغه تخمین شوی ده او قرار اوس پلان مو دی ده چې تر 2015 کال پورې دا بشپړ شي.
عملی چاره به کله پیلېږي؟
عملی چاره خو اساسي موضوع د عملی چارو پیل کېدو په اړه کې بودیجه ده چې $2 میلیارډ د دې لپاره باید مونږ برابر کړو، چې موږ خپل حل ځلې لرو چې 2015 کال کې مونږ عملی چارې پیل کړو.
تاسو مخکې وویل چې د دې هوایي ډګر د فیسبیلیټي یا د توپوګرافیا سروې چارې ایټالوي کمپنۍ بشپړې کړې دي. آیا دا به کوم بهرنۍ کمپنۍ جوړوي او که پخپله به د افغانستان داخلي کمپنۍ؟
خو اوس په افغانستان کې داسې یو معیاري کمپنۍ نه لرو چې یو نړیوال هوایي ډګر معیارونو سره سم جوړ کړي. خدا مونږ اوپن ټینډر ته ځو، یعنی نړیوال اوپن ټینډر چې هم نړیوال او د طلبي ته ځو چې هم نړیوال هغه کمپنیان په دې کې ګډون وکړي، هم افغاني کمپنی په دې پروسه کې ګډون وکړي. ممکن چې مونږ جوائنټ وینچر ته د خارجي او داخلي شرکتونو جوائنټ وینچر ته ارجحیت ورکړو.
که څه هم تر اوسه پورې خای هغه نقشې نوې برابر شوې، تر ایواز سروې بشپړ شوې، آیا ایواز یو ترمینل به دا هوایي ډګر ولري، نړیوال هوایي ډګر، او کڅو ترمینلونه بل لري؟
نه، دا فیزیبیلیټی چې تکمیل شوې ده، ډیزاین هم هغه لومړی فیز تکمیل شوې ده، خو دویم پړاو باندې هم کار روان ده چې ان شاء الله به ژر تکمیل کیږي. زموږ اسنادي کارونه ټول روان ده، خو دلته په لوګر نوی هوایی اډه کې یو خو نړیوال د مسافرینو لپاره نړیوال ټرمینل جوړیږي، او یو هم د کورنی الوتنې لپاره یو کورنی ټرمینل جوړیږي، او نور هم د کارګو لپاره. چې اساسي موضوع دا ده چې افغانستان اوس د ایر کوریډور لارې 250 هیوادو سره اړیکې لري او رابطه لري، او تیر کال نږدې 2000 ټن د افغانستان صادرات او چې نږدې 50% ارزښت کې د افغانستان ټول صادرات او صادرات ده د صادر شوی وو ځینی هوادو ته. خو پراتلون کې یو پلاتون کې لسیز زمونږ پیشبینی داده چې د افغانستان کارګو صادرات باید 100,000 ټن په هر کال کې ورسی، چې د هوایی ترانسپورت لارې باید دا صادر شي. د دې لپاره اصلي برنامه مو حالت دا چې د دې مسافرینو ټرمینل ترڅنګ باید یو نړیوال کارګو ټرمینل هم جوړ شي، او ټول تاسیسات د دې لپاره چې اډون تاسیسات هم حالت احداث شي، او د دې ترڅنګ ایکسپورت پروسیسنګ زون د تاجرانو لپاره مونږ په نظر کې نیولې ده چې تاجران خپل راشي حالت پنګه چونه وکي، او د ایکسپورت پروسیسنګ زون یا وان سټاپ شاپ هلته ولرو چې د دوی لپاره هغه ضروری اسانتیاي برابر شي.
بله، او فایزاده سب ورسته بل د څو اوریدونکو پښتنې راوخلو، دوی هم ډېری پښتنې لري، خو یوازې ک دوه پښتنو ته تاسو جواب ورکړي. یو دا چې د لویو دغه پروژو د زمکه موضوع ده، ډېری پروژې لکه د دالې بنچ په کندهار کې د زمکرې استملاک ستونز لري، آیا دا لمخکې اوره شوی؟ یو پښتنه. او بل دا چې دومره لوی هوایی ډګر چې جوړیږي، درې ترمینلونه لري، نړیوال ترمینل د کورنیو پروازونو او دغه راز د کارګو، دغه هوایی ډګر سره د کابل څه ډول نښلول کیږي؟ لویه لاره په پام کې ده، د ریل ګاډي پټلۍ آیا په پام کې ده، نه ده؟
لومړی خو د زمکې مشکل هلته موږ نه لرو، دای دی وزارت چارسازی او اراضی لاره بررسی هم شوه ده، مونږ کوم خاص مشکل حل نه لرو په دې اړه کې. او رازو یو موضوع چې پاتې نشي معنی چې ولې د دومره لوی هوایی اډه مونږ واړو چې په لوګر کې جوړ کړل. څنګه چې تاسو خبر یاست، تاریخي په لحاظ په لومړني ځل چې کندهار هوایی ډګر جوړ شو، هغه اصلي هدف د ترانزیت لپاره و چې جنوبی آسیا او هغه منځنی ختیځ سره وصل کی. خو بیا د جګړې د کابل موږ نشو کولی چې هغه ترانزیتي فرصتونه چې افغانستان لپاره برابر وو او افغانستان یې خپل یو شارټکټ په توګه د غرب او شرق د وصل کولو لپاره هغه نقش او رول چې درلوده هغه نشو چې پوره کی. خو اوس یې اصلي هدف هم دا ده چې موږ ترانزیت فعال کو چې افغانستان خپل تر ټولو نه هغه یو شارټکټ ده نږدې لارې ده چې غرب او شرق سره غ جنوبی آسیا او منځنی ختیځ او شرقی اروپا سره وصل کوي. ترانزیت خدمات افغانستان کې او د لوګر هوایی دګر څخه تیل شي مونږه کولی شو چې په هر کال کې تر هغه وخت پورې 10 میلیون مسافر نه هم زیات پروسس کو او کارګو خدمات هم دلته فعال شي او مونږ کولی شو چې یو استاندارد او معیاري خدمات په افغانستان کې په هوایی چلند سکتور کې فعال شي. دا یو اصلي هدف ده او د لارې موضوع اوس هم مونږ لار لرو، لارې فعال ده. که بیا ضرورت وو د اوسپنې پټلې لارې هم جوړېږي، هغه مشکل نشته. لارې تقریبا نږدې اویا کیلومتره فاصله لري له کابل نه.
بله مننه اوریدونکو به همت من ډیر پختنه لري و فایزای سب ډیر مننه له معلوماتونو مو را سره اوسی. بله قدرمن اوریدونکو د مایکروفون ساسو خبرونه ده. نن په ملي ټولګټو پروژو باندې خبرې کوو، یو هم په لوګر کې دی نړیوال هوایی ډګر جوړېدل دي. مخکې مو د افغانستان د ملکي هوایی چلند ادارې د عمومي رئیس محمد قاسم وفایزاده سرګندونې واورېدې. په دې هیله چې دا سرګندونې مو اوریدلې وي او ډیر معلومات مو ترلاسه کړي وي، که بل پختنه هم لري لطفا لنډه مطرح کړئ. د څو تنو اوریدونکو را اخلو. بلې مهرباني، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او څه پوښتنه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او کوم ځای؟
عبدالله د لوګر نه. نوري صاحب د ما پوښتنه دي، ملمنه دغه ده دغه له کابل نه چې سړک دي دا به څلور سړکۍ کباب دا دوه سړک تللي دا شاوخوا کورونه دي، دا مدنوای نه شاوخوا کورونه دي. دلته خامخا پاملي جوړي دي د خلکو کټه کې د چشای خو بنې پکې دغه پختنه میوه
کور ودان. مننه وفای زده صاحب، تاسو د پختنه در سره یاداشت کی خه پختنه وکړه له اوی دګرونه چې جوړي شاوخوا کورونه به هم وی هغه بڅ کیږي او بل هغه سړک خې تاسو پورې اړه مون لري. خو په هر صورت کوم بیا غوښتل پیډنا واچوي د لوګر او د کابل ترمنځ. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لکم زی لنډه پختنه وکړئ.
کې ما نوري صاحب سلام تاسو ته او تاسو ګران ملمته. زه یو مهم سوال لرم د ملمته څخه، ک په کلو باندې کې جنگونه دي یا له مقصد یا د بل شي سړک امنیت نشنی والے ته کولای شي چې راوړي د ګرونه په پاز کې نو روزګار یې من سره زابل په خونه نورستان ته کوو ګرځي او
بله خپل وخت کمشخصه پښتنه ولري. یو ورځ خو به افغانستان امن کیږي، داس خو به نوي چې مثلا افغانستان به تل همداسې د شخړو شاهد وي او تل به د جنگونو کور وي. دا لوی پروژه ده. خپل وفای زده سبب ویل چې تکمیل دې لنڅو کال وخت نشي.
سوال بده سلام چې سوال دا خدای کوي کله وسه په لوګر کې زه خوشاله خوان چې دا اوی ډګر جوړي ادي په خوښ کې ما د مختار جوړ کړو. ان کله دا مونږ کو چې تاسو پر دې داس پروژې غټ پروژې جوړې تاسو کله د عربي کې شروع کې کونال خلک دي په مثال په جنوبي ولایتو کې پاکستان یا ایران خلک دي د خپل سفر کې خود به خود امنیت راځي خلک خپل حکومت ته توجه کوي. یان دا هو سفر خلک زو په مستومان دي جوړ دي راته
مهم رول لوبوي.
سلام او دادی رادیو ټول ګلون او ردم کړه ځنګړې سلام کوم له چې ډیرو روغ تاسو ګران و راځم سمج الحمدلمن ولات.
بله کور ودان څه پښتنه لري؟
ما په پښتنه خدا غدا دغه د ملي پروژه چې د یادت چې د مقصد دا په ولایت کې توزیع نشي یعنی دا د پدا څلو د ولایت هر ولایت کې باید داسې نخواله ستاسو غستون جره پسی یا پچیر یلمن خدا سپات
ولایت چې تر ټولو
بخنه غواړم
په هر ولایت کې دا پروژه تطبیق شي.
هدف ستاسو همدغه پروژه د هوایي ډګر وو؟ ما سموانه ورې ستاسو هغه په سر کې خبرې. بله د دې اوریدونکو سره لکه چې خبرې زما قطع شوې، خدای وکړي چې وفایزه صاحب هغه پوښتنه اوریدلې وي. بله یو بل اوریدونکو هم راخلو، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او لکم ځئ.
بله سلام علیکم، ډېر ښه تاسو سلام او وفایزه صاحب سلام، محمد قاسم زبر دغه له تاسو سره پرې کړم.
بله زوخ صاحب کور ودان، څه پوښتنه لرئ؟
د کومه څنګه دا چې په دې رسې کې د دې پروژې لکه د کمال خان باندې یو شمېر نورې پروژې تطبیق په حال کې دي. د دې په شتون کې تاسو چې د افغانستان د ډیری او باندې بهر او د بچو څنګه وو یو څه څنګه د منو وایي چې په دې په کې انده ایران د بیلې او سپیشل د کمال خان د دې یو څه استفاده کوي.
هدف بله مبخنه غواړم کمشخص راسو وس زمنګ میلمه د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداري عمومي رئیس ده محمد قاسم و فیزاده. کوم مشخصه بختنه کلری کړي هوایي دګر په ارتباط باندې موږ په دې باندې خبرې کوو. وس بله هو بله هو موږ سمطرم
زمنګ درسره هوایي دګر چې ډیر کښنه دي دغه چې دا کیمرا وایي تاریخ ته خدمت راځي په ډیر مشکل سره کښنه هغه پتا خاطر چکټونو به پورته کړی دي او کدا غوښمن د هلمند د شهر د وېدې
د
پرختیا ورکړي چې موږ غواړو چې په دې شهر
کور ودان پښتنه مو واوریدل شو. کور ودان نور ټلیفون نه مکوي لتاسو مننه. د افغانستان ملکی هوایي چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفایزاده ځینې پښتنه مو واوریدې اتمن یادښت کړی به مهم وي. کمیربند وکي دا د عبدالواحد دوه پښتنه درلودلې ک دغه پښتنه جواب کوي وای دي هوایي دګر شاوخوا کورونه بوي یا غي کورونه بل دي ز نور زيو ته انتقالي کڅنګ او د کابل لوګ د لوګر ترمنز دغه سړک څو لاینه بوي.
ډېر مننه اوریدونکو نه. او عبدالواحد جان په جواب کې باید وایم چې اغه په هر پروژه کې معلومه ده چې کورونا بوي خود افغانستان د ځمکه قانون سره سم هوایي ته بتاوان ورکول کیږي او د سرک موضوع هم اوس یو لوی لارې کونر لوګر اخوا خواته زی اغه موجوده ده خو بیا تقاضا سره سم په هغه وخت کې د اوسپنې پټلې لارې یا دوه سرکل لارې هم په نظر کې حتمن بوونی ول شي او میدان جوړول ډیر وخت وړي. هغه ډیر لوی پروژه ده، نږدې 2 میلیارډ ډالر کم تر کمه هغه پاغه کې لګیخت راځي. خو بیا سرک موضوع مونږ په نظر کې نیسو او اډون وزارتونو سره هم مونږ اتمن به هماهنګي کوو. خو دې یو موضوع چې او محترم اوریدونکو هم پوښتنه وکړه دا چې د دې میدان هغه اقتصادي تاثیر او اغیز د خلکو ژوند باندې ده. لومړی باید وایم چې دا میدان کا جوړ شي موږ هر کال کولی شو چې 10 میلیون مسافر د دې میدان څخه پروسس کو او 3000 ټن هغه کارګو هم د دې میدان څخه کولی شو چې بهر ته صادر کو چې افغانستان اقتصاد باندې مستقیم اغیز لري. او د دې ترڅنګ تقریبا هغه زمونږ فیزیبیلیټی سټډی پر اساس سلويخ زره کسان لپاره کار زمينه برابروي چې دا هم ډیر د خلکو لپاره مهمه ده. او باید دا وایم چې یو محترم او د تاسو اوریدونکو نه پوښتنه وکړه چې باید هغه بودیجه باید عادلانه توګه ټول ولایتونو په منځ کې توزیع شي. باید وایم چې موږ اوس په افغانستان کې هغه لوی او کوچنی هوایي ډګرونه نږدې هغه سلور شپېته میدانونه موږ په ټول افغانستان کې لرو چې د دې سلورې نړیوال هوایي ډګرونه د 12 هغه سیمهیزي هوایي ډګرونه د او نورې هغه کوچنی محلي هوایي ډګرونه چې د استراري په حالاتو کې موږ استفاده کوو. او د اوسیه د خوست هوایی دګر د بشپړېدو په حال کې د نږدې هغه 15 نوي کارونه مخته تللی او یو میاشتې وروسته ان شاء الله د هغه ګټ اخیستنه پارل کیږي. او بیا دغه ترڅنګ د مشرقي ولایت لپاره په د دشت ګمبيري کې لغمان او جلال آباد ترمنځ کې هلته نوي هوایی دګر لومړني فیز تطبیق شوی ده او ډیزاین د هغه ټول هوریزونټل سټراکچر یا افقي تاسیسات هم ختم شوه د چې په دې دوه درې ورځې کې هغه اعلان تسپرل دوه تلبیت تسپرل کیږي او هغه د کابل هوایی دګر الټرنیټ هم بوي چې کله چې هوا حالات په کابل کې خراب وو الوتنې کول شي ډایورټ کی جلال آباد ته او دا سلور مشرقي ولایت کول شي د میدان نه استفاده وکي او هغه لپاره هوایی ترانسپورت خدمات تر سره شي. او د هلمند په اړه چې مونږ ملګری پښتنه وکړه په هلمند کې مونږ درې میدان هوایی دګر لرو چې یو یې هغه بسشان ده چې د دې لپاره چې ښار نه یو څه لرې ده او امنیتي ستونزې درلوده خو تر اوسه پورې ښه ګټې نه دي اخیستل شوي، خو زمونږ برنامه ده چې دا د ایر کارګو لپاره مونږ استفاده وکړو، خپل برنامې مونږ لرو، اډوان ادارات سره هماهنګي مو کړې ده. په بوس کې مونږ شه میدان لرو، دا کوچنی نه ده، 2000 متر هغه اوږدوالی ده، اوس یې د کامیر الوتنې هم هلته را روان ده، مونږ باختر ایرلاین څخه هم غوښتې ده، هغوی ته هدایت ورکول شوی ده چې هغوی هم خپل الوتنې بوس میدان هوایی ته شروع کړي چې یو سالم رقابت هم منځته راشي. ځکه چې مونږ عمومي خبر مو دا ده چې مونږ یو پزمکه بنده هغه هیواد یو چې د هوایی ترانسپورت زمونږ وصل کولو لپاره چې نور هیوادونو سره مارکیټونو سره باید ونخلوي وصل کې د ډېر اهمیت لري. د دې لپاره د دولت هغه خاص توجه د هوایی ترانسپورت پرمختیا باندې ده.
کور ودان د افغانستان د ملکي هوایی چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفایزاده. وفایزاده صاحب، نور څه مو غوښتي وي غواړي د خپلې ادارې څخه چې آیا عواید څومره زیات شوي او څومره عواید به نور زیات شي له هغه پروازونو چې د افغانستان له هوایی قلمرو نه تیریږي، که مو غوښتل په دې اړه رڼا واچوي نور تاسو ته زحمت نه درکوو. کور ودان چې په دې خبرونه کې مو راسره ګډون وکړ، مهرباني که څه ویل لري.
مننه جناب نوري صاحب، په لنډه باید وایم چې افغانستان هوایی چلند اوس د پرمختیا په حالت کې ده او افغانستان اوس دیو لوی بدلون په حال کې ده. په هر خوا کې پرمختیاي را روان ده، په اوسپنې پټلې او بندونو نوي بندونه جوړيږي، په هوایی ترانسپورت سکتور کې هم موږ خپل برنامه لرله، اوس مسؤلیتي له لحاظ او د خدماتو کیفیت له لحاظ هر ورځ وضعیت په ښه کېدو کې ده. په تیر کال کې د کورونا له کبله خو ډېر منفي کورونا موضوع ډېر منفي اغیز درلوده د سکتور باندې، خو بیا هم موږ 15 میلیارد افغانۍ نه زیات عواید ترلاسه کړه او 46,000 الوتنې زموږ د فضا نه تیره شوه چې هر تیارې نه موږ $100 فیس اخیسته ترلاسه کړه. او زمونږ پښبینی دا و چې باید 14 میلیارد افغانۍ نه هم زیات باید عواید ترلاسه کړو چې بدبختانه د کورونا لکابل د دیو نشو او مونږ عواید باندې ډیر کمښت راغله او از مونږ ایرلاینونو باندې هم منفي اغیز درلوده، خو بیا په هر حال کې اوس مونږ درې هغه غرب شرق هوایی لارې هم په دې کال کې جوړ کړه چې د دې لامل وګرځي دا چې هوایی هغه عبوري پروازونه زمونږ د افغانستان فضا څخه زیات شي چې اوس په زیاتو دیو کې کله چې حالات په عادي حالت بیرته راشي ان شاء الله چې موږ هر کال کې 100,000 هم زیات عبوري پروازونه خپل فضا څخه ان شاء الله چې ولرو او زموږ عواید هم زیات شي او افغانستان د یو با اعتبار افغانستان هوایی چلند سکتور د یو با اعتبار سکتور په توګه افغانستان
کور ودان. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفایي زاده چې زموږ بلنه مو منله او په دې خبرونه کې مو راسره ګډون وکړ.
د لشکرګاشر او جنونور ورته
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنګکوټ
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، زنوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د ټولګټو ملي پروژو پر موضوع خبرې کوو. د لوګر د نړیوال هوایي ډګر په اړه مو مخکې واورېدل. وړاندې د غرض په افغانستان کې د ریل ګاډي د پټلۍ په اړه هم غږیږو، د دې ادارې له یو مسؤل سره غږېدلی یو، وروسته په خبرونه کې راسره ګډون کوي. خو بیا هم د لوګر په نړیوال هوایي ډګر کې تم کېږو، زموږ همکار د لوګر چارې ډېرې له نږدې څاري او وضعیت ورته ښه روښانه دی. راسره اوس په لاین کې دی. که مهرباني وکړي راته ووایي چې د لوګر اوسیدونکي په ټوله کې څومره خوښ دي چې په سیمه کې داسې یو لوی نړیوال هوایي ډګر جوړیږي.
سلام وړاندې کوم. بل نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د لوګر خلک دغه هوایي ډګر ته البته چې دغه لومړني کارونه یې پیل شوي دي او یو څه پر مخ هم تللي دي، لکه د نقشې موضوع او توپوګرافي او دا مسایل او د امکاناتو سنجش دي. د خلک ډیر خوشاله دي. پروس کال او وړم کال هم په دې باندې ځینې کارونه وسول او د امنیت په اړه باندې هم ځینې خبرې وشوي او ځینې ځواکونه هم د سیمه تر میدان سیمه تر راغلل. خلک ډیر خوشاله و چې د هوایي ډګر کې جوړیږي. له دې سره نه یوازې د لوګر ولایت او په دغه سیمه کې د څو ولایتونو اقتصادي وده کوي، بلکې امنیتي وضعیت به هم سره خوشي. نو دغه خلک ورته ډیر خوشاله دي او هر کله کوي دغه کچيره دا کار شروع کیږي. نو زکه دا خلکو ته هم اقتصادي اړخ ډیر مهم دی او هم د موقعیت له اړخه او هم د امنیتی په لوه.
لوګر کابل ته ډیر نږدې دی، ګردیز هم سره تړلې دی. حتما دغه هوایی ډګر له ستراتیژیک یا د خپل اهمیت له پلوه به هم د ډیرو نورو د ختیځو د ولایتونو یا جنوب ختیځو ولایتونو اوسیدونکو هم له دې څخه برخمن شي. هغه موقعیت په پام سره دغه سیمه چې تاسو هلته ورسره ډیر له نږدې اشنای اس لسیم سره مناسب ځای انتخاب شوی دی. او مخکې یو اوریدونکو پوښتنه دا وکړل چې ځینې کورونه ممکن په دغه هوایي ډګر کې راشي او هغوی له دې سیمې څخه دې ته اړ شي چې باید بل سیمې ته وکوچيږي.
وونو اوس په دغه وروسته یو څو کورونه کې د 15 یا 16 کورونه کې یو څه کورونه د مرزا خیر ولکري نه بره د میدان نه کوزه دغه خوا کې کورونه نوي جوړ شوی دي. خلکو لوی لوی کلاګانې جوړ کړي دغه راست بر سر د میدان چې سرخاب کلی دی او د محمد اشرف غنی د زیږیدنې ځای دی. د سرخاب کلی کې هم لاندې برخه کې ځینې کورونه جوړ شوی دي. جنوب ته چې د زرغون خار لوی کلی پروت دی هلته هم ځینې کورونه جوړ شوی دي. یعنی کله چې دغه میدان جوړیږي، میدان خو ډېرې سیمې ته ضرورت لري او څومره چې زه معلومات لرم یا ویل شوی دي ممکن شل زره جریبه ځمکه به دغه میدان احتوا کړي. نو لشکره پرته یو څه کورونه به پکې نړیږي او خلک به په یو ډول سره متضرر کیږي. اما هغه څه چې مهم دي دا دي چې دغه میدان په کابل ته اختیار هم ډېر نږدې موقعیت لري. 15 کیلومتر پورې. نو دا ډېر ورته نږدې ده او په کابل کې هم ګڼه ګوڼه زیاته ده. او دغه راز یو څه ویل کیږي اغه دا چې دا مخکې ویل سی و چې دا د سردار محمد داوود د وخت پلان چې دلته باید میدان جوړ شي. نو دا دشت ډیر لوی دشت ده. یوې خواته د محمد اغه ولسوالۍ خپل ولسوالۍ پرته ده او د کتب خیل او د مرزاخیل کلی، بل خواته د سورغر یا سورخی غر چې ورته وایي او دغه راز د اشرف غنی د زیږیدنې کلی سرخاب، جنوب خواته زرغون خار کلی پروت دی. نو دا ډیر لوی دشت ده ان تر خوخی پوری
غزې درې ده. ډېر مننه کور ودان. بلې قدر منوریدونکو، د لوګر کې د نړیوال هوایي ډګر پر موضوع مو خبرې وکړلې. دا هم یو لوی د ټولګټو ملي پروژه ده. خو په افغانستان کې د بل لوی د ټولګټو ملي پروژه د ریل ګاډي امپټلې ده. د افغانستان د ریل ګاډي د پټلۍ د ملي ادارې د مالی او اداري چارو مرستیال میرویس مرزاکوال هم راسره وصل دی. مرزاکوال صاحب، خبرونه تکرار غلاست.
ډیر مننه. سلامونه علیکم. له وړاندې کوم تاسو او د رادیو محترم اوریدونکو ته.
مرزاکوال صاحب، زه به ډیر خبرې نه کوم. یو مهمه پروژه چې تیرونی قرارداد لاسلیک شو د افغانستان، پاکستان او ازبکستان ترمنځ و چې له مزار شریفه به د ریل ګاډي پټلۍ کابل سره نښلول کیږي او کابل به هم له پېښور سره او همداسې به سمندر سره نښلول کېږي. د دغه پروژې په بشپړېدو سره به د منځنۍ آسیا دواړه هېوادونه افغانستان په وچه کې ایسار دی او ازبکستان دواړه له دغه احتیاج او محتاج نه خلاصېږي. که په دې باندې لږ اورېدونکو ته رڼا واچوئ لنډ او بیا به د یو دوه درې اورېدونکو پوښتنې راواخلو. مهرباني.
ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تېره اونۍ د افغانستان څخه یو ګډ لوړو دوه پلاوی لاړو ازبکستان ته چې اتمر صاحب مشري کوله. زه هم د دې پلاوي خوشبختانه غړی وم. د اوسپن پټلۍ ادارې پاس څوک موږ په تاشکند کې د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ چې د مزار شریف، کابل او پېښور اوسپن پټلۍ په نوم یادیږي، د دې پټلۍ د لارې د نقشې سند لاسلیک کړ. وروسته د ډیرو بحثونو نه په دې سند کې د دې سترې پروژې هغه لومړني کارونه به ترسره کیږي چې موږ په تفاهم سره ورسېدو. هغه کې پری فیزیبلټی سټډي ده او فیزیبلټی سټډي ده او تخنیکی لحاظ د ټیم ډیزاین ده. یعنی هغه لومړني ابتدایي کارونه چې مطالعات تخنیکي ورته وایي هغه په هوکړې سره ورسېدلو. بعضې نور مسایل وو. د دې پروژې تقریبا 503 کیلومتره اوږدوالی لري چې په اصل کې جنوبي آسیا او مرکزی آسیا سره وصلوي. او د دې پروژې په تطبیق سره به موږ وتوانېږو چې هم مرکزی آسیا ته په ډېره کمه او ارزانه بیه او په ډېره چټکه توګه خپل داخلي تولیدات نړیوال بازارونو ته ولېږو. همدارنګه جنوبي آسیا خواته پاکستان او بنګلادیش او هندوستان دغه هېوادونو ته په ډېره اسانۍ سره وتوانېږو چې خپل توکي لېږد او رالېږد کړو. او په عین زمان کې افغانستان ته د یو ترانزیت لاسته راوړنو په برخه کې به ګڼ شمېر عواید موږ ولرو. ملي بودیجې ته دا یوه ډېره ستره ستراتیژیکه او د درې ملکونو لپاره ډېره مهمه پروژه ده.
میرزا کمال صاحب راسره اوسئ. اوریدونکي هم منتظر دي د مایکروفون ستاسو خپرونه ده. اوریدونکي ډېرې پوښتنې لري. تاسو دغه څو اوریدونکي راخلو د دوی پوښتنې به سره درسره یاداشت کړئ. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او لنډه پوښتنه مطرح کړئ. بلې مهرباني. له جلال آباد پلاین کې وایي څوک او څه پوښتنه لري؟
زه اغا امیر د جلال آباد نه تاسو سره تماس کیم. تاسو ته محترم میلمه ته سلامونه ونې کیلې. زما د حوان وردی پر رابطه باندې یو دودري پوښتنه دي. اول خو د ننګرهار دغه پوښانه.
بله بخنه غواړم چې د بله د هوایی د دګر موضوع مخکې مونږه ختم کړله. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې عمومي رئیس منور ملمن نه دی موضوع بدله شوله. راغلو د اوسپنې د پټلۍ ته یا د ریل ګاډي پټلۍ ته چې اوس د همدې ادارې مالی او د ادارې چارو مرستیال ښاغلی میرزا کوال زموږ میلمه دی. که کومه پوښتنه لري حتما. دغه پټلۍ چې نوې تیره اونۍ قرارداد لاسلیک شو، جلال آباد هم نښلول کیږي له پېښور سره، که په دې اړه کوم پوښتنه لري؟
صحیح شو. زما همدغه پوښتنه وه جلال آباد چې وصل کېږي، فقط همدغه رابطه باندې تاسو سوال حل کړه. همدغه پوښتنه مې کوله غوښتل چې وکړم جلال آباد
بله مننه کور ودان. میرزا کوال صاحب کما اشتباه نه وکړي، کابل که پېښور سره نښلول کېږي حتمن په جلال آباد به تیریږي دغه پټلۍ حتمن.
بالکل دا په څو لاټو تقسیمه شوې ده. چې یو لاټ کابل مزار ده، دویم لاټ کابل جلال آباد ده، او دریم لاټ جلال آباد پېښور ده.
کور ودان مننه. بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او له کوم زیم ټلیفون کړئ.
احمد همدرد در سپاړی کې کریم نوري صاحب لغمان.
بله همدرد صاحب، خبرونه تخرا خلاص که مو لنډه پوښتنه مطرح کړئ. د افغانستان د ریل ګاډي یا د اوسپنې د پټلۍ د ملي ادارې د مالی او ادارې چارو مرستیال میرویس میرزا کوال زموږ میلمه دی، پوښتنه کلري مهرباني.
میرزا کوال صاحب ته سلامونه وایم. او پوښتنه مې دغه ده کنه نوري صاحب، دغه پټلۍ کې به یوازې تجارتي پټلۍ کړه؟
مننه کور ودان.